دا مشال راډیو دا او دا محل په خبر کې دا ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او شاهین بنیره درته هر کلی وای. په خبرونه کې دا قبایلی سیبو خیبر پختونخوا پاکستان او دا افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو دوه ونیس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم د خبرونې په دویمې نمایي کې اورېدلی شئ. خو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیره نه.
مهم خبرونه. خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې بریالي شوي کاندیدانو نن د خپلو سوقو سوګند پورته کړی دی. اسلام آباد هغه راپور رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی او پاکستان او هند وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ جوبله اوړېدلې. خیبر پختونخوا کې په بلدیاتی ټاکنو کې بریالي شوي کاندیدانو نن د خپلو سوقیو سوګند پورته کړ. په پلازمینه پېښور کې د ضلع په اسمبلی هال او هایر سیکنډري سکول کې د ضلع انتظامی چارواکو د نوي منتخب شوي بلدیاتی استادو نه سوګند واخیست. په دغه مهال د پېښور ډپټي کمشنر ریاض محسود د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل سبا لبه په ټولو صوبه کې د ضلعو د ناظمانو او مرستیالو ناظمانو انتخاب کیږي. نوموړي زیاته کړه
الیکشن د ناظم د نائب ناظم دا به سبا کیږي چې کوم ٹی ایم اوز دی د هر ٹی ایم اے چې کوم ٹی ایم او افسر دی هغه پوسټنګ شوی دی او په دینه علاوه چې 30% بجټ چې دی ابا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلانو ناظمینو سره وي. د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به دا فیصله کوي چې دا 30% چې کوم انول ډیولپمنٹ پروګرام دی دا به کومه طریقه خرچ شي.
د روان کال د مئی میاشتې په 13 نیټه خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو. خو د ځینو سیمو په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له وجې په دغه سیمو یو ځل بیا ټاکنې وشوې او همدارز د دریو میاشتو د ځنډ وروسته ټاکل شوې چې سبا لبه نوی بلدیاتي نظام عملي شي. پاکستان وایي خواهش نه لري چې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو په زغل کې شامل شي. د هیواد د بارنو چارو دفتر هغه راپور رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوبي ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی. اسلام آباد تور لګولی چې د ورته راپورونو مقصد د هندوستان د مخ په زیاتېدونکي جوهري نظام څخه د نړۍ پام اړول دي. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه له هند سره په لانجمنه پوله د ډزو تبادله شوې. دوی تور لګی چې په تیرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او اووه څلوېښت ژوبل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې ویلي پر دې پیښې پرون د هند های کمشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللی وو او ورته احتجاج وکړو. بلخوا بیا د هند سرکاري ریډیو په یو خبر کې ویلي هم په دغه سیمه کې وړمه ورځ د پاکستانی سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. د مسیدو قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین، لدا او کونیګورم په مکمله توګه تباه شوي دي. یو قبایلي مشر ملک سلطان نن له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي په یادو سیمو کې د راهن ایجاد په نامه د مشکوکو وسلوالو پر ضد په ترسره شوو عملیاتو کې د دوی کورونه، سکولونه او هسپتالونه ړنګ شوي دي. نوموړی چې د حکومت په اجازت اووه کاله پس تېره ورځ په لومړي ځل خپلې سیمې ته تللی وایي
دا وال ور وته زو مکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ور سوال کول چاجر نشتا ټولی وړی دی کورشه دارا جی نشتا دا جواب لې خالی په شکشینی مرجکتا انسان خو څکه د بلې د نوستی دی نشتا ټول کلای کاند کا پردای په ټول مکین شه داسه دی نشتا دا چې اروخ پوتی وی.
د مسیدو قبایلی مشران وایي تر هغه خپل کورونو ته نستنیږي تر سوچ ورله حکومت د شو تاوانونو پوره پوره حساب نوی ورکړي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. د هلمند د والی بیان عمر زواک نن سهار د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي افغان کمانډو ځواکونو او هوایي ځواک په موسی کلا کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او هڅه کوي چې ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. اخوا د موسی کلا یو قومي مشر حاجی معلم ویلي تیر ماښام افغان هوایي ځواک بمباری کړي چې په نتیجه کې د حبیب په نوم په یو پوځي اډه کې د ملي اردو 200 سرتیري له محاصرې وتلي دي. موسی کلا له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده خو افغان چارواکي دا خبره نه تاییدوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتلی چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتی له سلور کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتی د بند سلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری ویلي حکمتی په ایران کې د خپل خپلوانو قتل ته ورغلی و چې د جاسوسۍ غلط تورن ور باندې ولګول شو او بندي شو. جانکيري په اعلامیه کې د ایران له حکومت غوښتلي چې د بشر دوستۍ له مخه د امیر حکمتی خوشي کی. په عین حال کې هغه لیکي له تهران غوښتل چې دوه نور امریکایان عیسوي کشیش سعید عابدینی چې د بند اته کاله پوره کیږي او د واشنگټن پوسټ خبریال جیسون رضایان چې تر کال زیاته موده کیږي بندي دي هم خوشي کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودیانو ته له ایران سره په ایټمی موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د یهودیانو لاړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل دوی په ایران باور نه کوي، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیقه ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید وکړ چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د شوې موافقې مخالفت کوي، خو د ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کم اغیز نه لري. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکرین کې پر روس پلوه بلتون غوښتونکو اعتراض کړی دی. دغه بلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نور سیمې به هم لاندې کی او پکې به په خپله خوښه انتخابات ترسره کړي. جو بایدن د یوکرین له ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن د یوکرین په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ کوي. د دې اصلاحاتو له مخه په یوکرین کې به ځایي انتخابات ترسره کیږي او واک به له مرکز څخه لاندې کچې ته ځي، خو یو متحد وفاقي حکومت به برقرار پاتې وي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
درنو اوردونکو خبرونو مشال راډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو .com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. په خبر پښتونخوا کې د مې په دشتمه په ولدیتي ټاکنو کې بریالي شوي کونسلرانو د خپل څوکو سوګند پورته کړی دی. د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د هند سفیر ته په پوله د شو نخوتو په اړه احتجاج کړی. په پاک افغان پوله د کشیدګۍ ذمہوار څوک دی؟
پاکستان طرف نه هم کېدی
په بلوچستان کې بیلتون غوښتون کې یوې ډلې مشر برهم داغ بوختی له حکومت سره د مذاکراتو مثبت خبره څرګندوي.
یو په دوی کې په جګړې دویم داسې دي چې حکومت هم یو دپاره اعلان.
د هلمند ولایتي شورا د لزګونو ځوانانو په مرسته هلمند سرنګه ژغورل شو تحریک پیل کړی.
دا ډیره مهمه مسله ده او باید دا کار وسي او باید د حقیقت ووایي. څه چې په هلمند کې روان دي باید هغه وویل شي، هغه مرکز خبر شي او دې ته د حل لارې پیدا شي.
سر خبرونه کې د بشري حقوقو فعال او د کوزدیر ضلع کونسلر سایره شمس القمر میلمنه ده.
2011 کې ما بیا د بي پي آی د پلیټفارم نه خپل سیاسي کیریئر آغاز وکړ. نو څه د ماحول سر ویلې شي او څه سره خپل زما شوق
دویم اونیس پروگرام جمهوریت هم لرو، شننه او تبصری هم در خبرو. لمشال لڑی سروس درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پختونخوا کې د مې په دشتمه په بلدیتي ټاکنو کې کامیاب شوي کونسلرانو نن د خپلو سوکو سوګند پورته کړو. په پیښور کې په ضلعي اسمبلی هال او هایر سیکنډري سکول نمبر 1 کې د ضلعي انتظامی چارواکو د نوي ټاکل شوو بلدیتي نمائندګانو نه سوګند واخستو او په دې لړ کې د پیښور ڈپٹی کمشنر ریاض محسود مشال اڈو تو ویل چه سبابا دا زلو دا نازمانو او نائب نازمانو انتخاب کی گی. دا مقامی حکومتونو دا نوی نمائندگانو دا سوگند پورتا کولو پا اڑا نور تفصیل با لپی خورا دا غلام غوث پر رپورٹ کی وارو.
خیبر پختونخوا صوبه کې د مې په دیرشمه په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي شوي کونسلرانو د خالی په ورځ د خپلو سوکو سوګند پورته کړو. په پیښور کې په ضلعي اسمبلی هال او هایر سیکنډري سکول نمبر 1 کې د ضلعي انتظامی چارواکو د نوی ټاکل شوی بلدیاتی نمائندگانو نه حلف واغستلو او په دغه مهال د پیښور ډیپټی کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وویل چې سبا لبه د ضلعو د ناظمانو او نائب ناظمانو انتخاب کیږي او د پرمختیایي بودیجې 30% برخه به اوس هم د دې بلدیاتی نمائندگانو په مشاورت مصرف کولی شي.
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلانو ناظمینو سره وي. دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی اسکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به دا فیصله کوي چې دا 30% چې کوم اینوئل ډیولپمنٹ پروګرام دی دا به کومه طریقه خرچ.
قادر نواز د پیښور د متنونه د ټاون کونسلر منتخب شوی دی او د خپل سوګن پورته کول وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د خپل کلی د پرمختګ لپاره په حکومت فشار اچوي ځکه چې د هغوی په کلي کې ولس ډېری ستونزې لري.
صرف متنی نه زمونږ علاقه ده په 500 یون کونسل مشتمله هغه د کویدامان ویلې کی کوم چې د اتش پیتو کال ورسه هغه ته هغه حق نه رسیدلې کم چې پکارو په ترګرای کې مو ډیر زیات وزپلې شو دا هغه د مو ته کمپنسیشن پکار دی د ایجوکیشن په شکل کې دی دا مونږ درای کی مونږ تنا غنم نه غواړو غوړی نه غواړو ایجوکیشن غواړو.
او کلسوم بیبی د خزو په مخصوص چوکۍ د پیښور د ضلعي کونسل ممبره منتخب شوې ده. وای هغه به هڅه کوي چې د خزو د تعلیم او سیاحت ستونزې حل کړي.
زبا چې کوم حلقو کې ګرځیدم ما ته بدام مست بغاوه چې الته باندې خزو د هیل ډیر مسلې وي ایجوکیشن باندې نه کوی لکه مطلب سکولونه باندې لري وو چې کچې وا خزا ډیلیوري دا چې کوم ماشوم هغه کېږي نو اسپیټال ترسي په لاره کې وفات شي او موږ به بھرپور کوشش کوو چې زنانه د لپاره په ار یو سی کې سکول او بی ایچ کیو او ټیکنیکل سکول چې هغه سره د زنانه ټیکنیکل کارز دکی د زنانه موږ ګونګلایز کو او د خپل حق خوشتل په خپل باندې وغواړي.
د یادونه ولدا چې په خیبر پښتونخوا کې بدلیاتی ټاکنې د مئی په 13مه ترسره شوې وي خو په دغه انتخاباتو کې د درغلو د تورونو او ګډوډۍ د وجې د دریو میاشتو د ځن روستو په پښتونخوا صوبه کې نوې بدلیاتی نظام به د اگست د 13مه نیټې نه عملی شي او د جنرال پرویز مشرف په دور کې د 2008 روستو په لومړي ځل د منتخب جمهوری حکومت په دور کې په اول ځل په پښتونخوا کې نوې بدلیاتی نظام عملی کیږي. ولام غوس
مشال ریډیو پیښور. درنو اردوونکو په خیبر پختونخوا کې په بلدیتی انتخاباتو کې بریالي شوي نمائندگانو د سوګن پروتوکول رپورټ تاسو واورئ. د جنوبي وزیرستان ته په جنوبي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو وکالو وروسته په لومړي ځل ځینې قبایلي مشران د حکومت په مرسته خپل کلی مکین ته تللي وو. د سفر مقصد هلته د خلکو لپاره د اسانتیاو برابرولو لپاره د مشرانو نظرونه اخستل دي. دغه مشرانو مشال اړو ته ویلي چې مکین په کندو کپرو اوختې دی او په جنوبي وزیرستان کې وکاله مخې د وسله والو طالبانو پر ضد کمفوزي عملیات شروع شوي وو. د خود حکومتي اعلان سربیره هم خلکو کورونو ته له ستنېدو ډډه کوي. سلام مسعود نور تفصیل سره.
څو ورځې کېږي چې د مسعود قبایلیانو ځینې مشران ملکور د سولي وزیرستان بند سیمو مکین لادا او کنګرم ته لژل شوي وو. د دوی د لژلو څه مقصد وه؟ د سولي وزیرستان لادا سب ډویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدل نصیر ویایي
نارمل پروسیجر دی دا چې کوم کلي پلاوي که نه نو آرمي ته خو د کلو پته نه لګي که نه چې باونډریز چېرته دي لوکل هم بوتلي وو چې ورته آیډنټیټي دې نه علاوه اور پر لینڈ ڈپارٹمنٹس والو چې کوم پول ہسپتال او ڈی ڈبلیو ایس ایس یعنی واٹر سپلائی سکیم سے خراب ہو نو اگے سٹیٹس ہم کتو چې اسسمنٹ اپ گوچ پوزیشن اس دے کنڈیشن اس
دے دغه مقصد نه علاوه د غوم لکانو په مکین لا دا او کنګرام ش س ولی دل س وقتل دوا ملو کون په سیما کې د طالبانو په خلاف دراي نجات پوځي عملیات تو نه دورسته د غوم سیمو دستر ګولې دلای حال په دارنګ بیانوي.
امونوم دا ګل کرام میش چلوړلی چې کلام خپل وطن ولیدو د میش دومره شاین نو بوتي چې تاسو په مندرین شي کال کورینا غورا میوستر په ګوتنه پندېږي دا څه ختم دي داسه چې د یو سړی کور هم صحیح پوته نه ده تپا خبره ده عامل امیر نه پوتی دی اړنګ شوی دی کنه تپا شوی دی کنه
یمونو ملک سلطان دی و وکولا کیږي رواتلی خود خپل ګورنمنت په خوله بند رواتلی خپل نه روغلی دا وکولا میش خبره ده چې پټام بیون شه د کی کرے وا خوتا د کرے په ملشه ساتر کړای دی دا وال ور وته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارد ورا سوال نر چکل آزاد جانډول نه راون سوال د ماکین پر چړه کیم جوړ شوی دی دا بیا پاک پاوز داس جوړ کړای دی چې میش وله پټ 15 غنټه شروع رسیدلی روز په پکم 2 غنټه شې میش ماکین تا ورا سدلی خو چې ز خپل کور تا ورا سدل کلا اول جما نه ور چاجر دې نه وړي د سکول چاجر نشتا ټولی وړي دی کور شه دارا دې نشتا دی چې یو بلې خالی په شکښینې مرځکتا انسان خو څکه د بلې د نشتې دې نشتا ټول کلای کاند کا پردای په ټول ماکین شه داس دې نشتا دی چې اروخ پوتی وي
په دغه مشرانو مالکانو کې شامل ځنو کسانو چې کوم خپل نمونه جواتول او ژغونه ریکارډ کول خوش نه کړل مشال ریډیو تا وویل چې مشوالیو سمو ته مشتر اغه وخت پورې بیرته تللو ته تیار نه یو چې حکومت او حکومتي چارواکو د میش سره د میش د تاوانونو کرا کرا حساب کړای نه وي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
درنو دونکو د پاکستان او هند فوجیانو ترمنز بیگا نو وخت پر پوله بیا د ډزو تبادله شوې ده بلخو د پاکستان خارجه وزارت پرون په اسلام آباد کې د هند سفیر حاضر کړي او ورسخه په پوله د شو نخوتو په اړه احتجاج کړي تفصیل ریاض مساخیل اورو
د جمعې په مسخوتن د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پولې په خلاف ورزه او د ډزو او ګولباره په پیښو پاکستان ته سخت خفګان دی او د غلړ کې خارجه سکرتر اعزاز احمد چودري د هندوستان های کمشنر ټی سی ای روغوان ته خپل خفګان ریکارډ کړی دی خبر پاڼه زیاتوي چې د هندوستان لخوا تازه ګولباره او ډزو کې د یوې زنانه او ماشوم په ګډون شپږ تنه مړه شوي دي او د 22 زنانو په ګډون اووه څلوېښت تنه ژوبل دي چې پکې د لسو حالت مرګونی دی بل طرف ته د پاکستان پوز د ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا لخوا جاری شوی بیان کې د مړو شمیره اته خودل شوې ده خو هندوستان بیا وایي د ډزو پیل پاکستان کړی دی چې له وجې درې تنه مړه شوي دي د پاکستان هندوستان په پوله د وخت د سره پوزیان ناستي او وخت په وخت د دواړو ترمنځ د ډزو تبادله هم کیږي خو د وروستیو کې دا قسمه پیښې ډېرې زیاتې شوې دي خارجه تعلقاتو یو کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز سینټر مشر ډاکټر سرفراز خان وایي دواړو ملکونو او نړیوال ورولېلا زر تر زره د ډزبندۍ اقدامات پکار دي ځکه چې دې کاروایانو کې عام خلک وجل کیږي د زیاتوي
ټول نو بده خبر هم دادا چې په دې کې سیویلین زنانا او بچي مري جنابي اسکار نشتا چې اړي باندې دې سو کوم حمله وکړي هم دې کې یو ګوپ دې تاسو نو چې بالکل هم نه ده پکار پاکستان طرف نه هم کې دې شي سر د جنگیانا ځینی خلک وی خو هغه دونه با اثر بنې
د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی په داسې وخت کې زیات شوی دی چې راتلونکي میاشت د پاکستان رینجرز او هندي بارډر سیکیورټي فورسز ترمنځ ملاقات کیدونکې دی د دې نه وړاندې د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو غونډه ځنډېدلې و ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
درنو دونکو د کوټې جرنالستانو پرون د اگست په 20مه د خبریالانو د شهادت د ورځې په توګه نمانځلې او یو کال وړاندې د دوو وژل شوو خبریالانو په شمول یې د دې صوبه کې د ټولو وژل شوو خبریالانو د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده د دغه مظاهرې نور حال به د بارکوال میخیل پر رپورټ کې واورو
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوی خبریال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی د تیر کال د اگست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د انلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکونکی ووژل شول تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد یې لاریون وکړ چې پکې یې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول
زندہ باد بلوچستان میں صافیت کی درجہ چلے بند کرو بند
پلاریون کې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو پښتني او بلوچ میشتو سیمو لسګونو خبریالانو هم ګډون کړی و چې د شار پور بیلابیلو سړکونو وګرځېدل او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضیه لیک پریښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر حمدالله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت سره زموږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستان ټارګټ کلین دی بند کړل شي. چې کم شهیدان شوي دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنټ پکار دي چې زموږ ملاتړ وکړي فشار سره ودرېږي. لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو حوصله افزایي نه ده شوی. موږ دغه مطالبه ده چې د څلور ویشت کسان چې ټارګټ کلین شوي دي د صحافیانو داغو دپاره یو اسپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کومه فیصله کوي موږ په هغه باندې انشاءالله ولزی لبیک وایو.
د تیر کال په وژل شویو خبریالانو کې عبدالرسول تنکای ځوان و چې ایله دوه کاله مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی و او په انلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکي خبریال په توګه دنده ترسره کوله. ځوان خبریال مجیب اڅکزی چې له اردو ټلویزیون سره کار کوي له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری و. وایي د ملګري تر مړینې وروسته یې له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی.
اتویست اګست زموږ لپاره یو صدمه ده. هغه موږ هیڅکله نه شو یېروی. هغه کې ما د ورور سره هم خوږ دوست موږ سره ډېر لرې ولاړی. اسی صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی. که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې ته ګورمنټ نه پرېږدي، ادارې نه پرېږدي، کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورمنټ سپورټ کوي ته تنظیمونه نه پرېږدي، نو په بلوچستان کې صحافت کوونګ یو چیلنج دی. زما خوب و چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زبر د خلکو مسئلے مسائل په سکرین راولم، خپل په زبر به وایم، خپل په لاس به لیکم، په قلم په زور باندې. لیکن زما لپاره خو ډېر زیات مشکل دی. په دې یو ځای تلاس وروړي الته درې څلور شماران وخت ناستي.
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاوایی په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي په هغو سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راسي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو وو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیسټان دي هغه د هدفي وژنو د بمو چاودنې چې دي د هغه نشانه جوړ شوي دي. او یو کال تیر سو شهید ارشاد مستوی، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس. نو یو کال تیر سو دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو چې کوم تھریټس ورکول کیږي د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډېر کم شوی دي.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسط محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلومو وسلوالو په خپل کور کې وواژه چې قاتلین یې معلوم نه سول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
درنو اوردونکو په کوټه کې د خبرونو د سنځو په اړه تاسو واوریدل. هم بلوچستان په اړه بل رپورټ تاسو لپاره درو چې د بلوچستان وزیر اعلی د بلوچستانو د یو مهم ازادي غوښتونکي مشر برهم داغ بوکتی د هغه بیان هرکلی کړی چې ویلی وو له حکومت سره خبرو اترو کولو ته تیار دی. برهم داغ بوکتی چې د وژل شوي نواب اکبر بوکتی لمسی دی او د بلوچستان پر بلوڅو وسلوالو زیات اثر او نفوذ هم لري. خو د دې خبرې ډېرې پوښتنې راپورته کړې چې پکې یوه دا ده چې اخر ولې هغوی په خپل دریس کې نرمي راوستې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ د زیارت په ورځ په کوټه کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت د برامداغ بوکټي مذاکراتو ته د غاړې ایښودلو د بیان هرکلی وکړی. د ده په وینا دا یو مثبت ګام دی او باید د بلوچستان مسله د سیاست او خبرو اترو له لارې هواره سي. برامداغ بوکټي چې دا وخت د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د چهارشنبه په ورځ بی بی سي ته په مرکه کې ویلي وو چې دی د پاکستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی. تر دې وړاندې به نوموړي تل دا خبره کوله چې تر څو پاکستان د یو خپلواک بلوچستان اعلان ونه کړي تر هغو پورې به د خبرو اترو میز ته رانسي. خو د ده په دریس کې دغه ناڅاپي بدلون یو بحث راپارولی چې ځینې ورته په مثبت او ځینې په ښه سترګه نه ګوري. ځینې بیا هغه وجوهات لټوي چې د دې لامل سو چې دی په خپل دریس کې نرمښت راولي. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاه د برامداغ بوکټي په دریس کې د نرموالي درې وجې بیانوي.
نو یو خدا چې دوی چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډېرې سختې کاروایانې کړي دي. که ډېر بوکټي دی بلودی که نورې د بلوچستان داسې علاقې دي نو هلته اکثره بلوچ ملیټنټس دي په هغه او د دوی هغه قوت چې دی هغه ډیر کمزوري شو. بل اهم خبره دا چې کوم بلوچ بلتون ګرسون کې چې کوم وسلوا هغو کې دننه هم ډېر راغلی دي. یو په دوی کې په جګړې دویم داسې دي چې حکومت هم یو دوی لپاره اعلان کم چې کوم بلوچ ولسلوال چې کوم کسان دي هغه چې اصله تسلیموي نو د 500,000 تر 500,000 پورې حکومت و دوی ته معاوضه ورکوي.
برامداغ بوکټی په خپل دغه مرکه کې د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه هم یشو. هم دې ته په پام سره خبریال او څېړونکو صدیق بلوچ وای برامداغ د یو هوښیار سیاستوال په شان خبره کړي او حکومت یې په مشکل کې اچولی.
اس نے کنڈیشن جو لگائی ہے کہ یہ ٹروپس واپس جائیں اور کنڈیوسیو اٹماسفیئر ہو.
دغه کوم شرطونه یې خې دي چې ګواکې پوز دی اوزی او د خبرو لپاره د فضا سازگار شي. لدینه دا ښکاری چې د غواړي حکومت پر شا کړی خو حکومت به دا ونه مني ځکه چې په 900 کلونو کې چې یې څومره وهل ټکول او صفایا کړی دا نو هغه ټولی لاس سره وړنې به یې له لاسه وځي. خو بلخوا پر وسلوالو ډلو به ډېر مهم اثر پرې نه وځي ځکه موږ په ځمکنیو حالاتو کې د با مقصد بدلون پیشنګویي نشو کولی.
د پاکستان حکومت په لندن کې له جلا وطنه بلوچ مشر خان افکلات آغا سلیمان داود سره هم په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی. آغا سلیمان د نواب بوکټی تر وژنې وروسته د بلوچو د یوې لویې جرګې په غوښتنه د آزاد بلوچستان د مقدمې لپاره لندن ته تللی و. خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار فکر کوي چې شایي د بلوچ وسلوالو پر ضد سخت پوځي عملیات او ورسره له بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو روانه لړۍ د دې سبب سوي وي چې برامداغ بوکټی په خپل موکب کې نرمښت ته مجبور کړی.
نن د بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی هغه ما سال دې نږدې مو سره نن د هغوی ریشن هم راغلی دي. هغوی دا خبرې کړي چې شاید
خدای وازی برامداغ بوکټی نه دی چې په بلوچستان کې پر وسلوالو نفوذ لري بلکې هلته ځینې نورې مهمې جنگي ډلې هم شته چې د پاکستان پر ضد مبارزه کوي او لا هم خبرو اترو ته تیار نه دي. کارپون وای که فرض کا برامداغ بوکټی له حکومت سره روغ هم وکړي خدا بشای د بلوچستان وسلوال بغاوت کمزوري نکړي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو. درنو اوردونکو د افغانستان د هلمند ولایتي شورا د سلګونو ځوانانو په مرسته هلمند سنگ ژغورل شو تحریک پیل کړي. دوی په خپل لومړی غونډه کې د جنگ او نامنې په عواملو او حل لارو بحث کړی دی چې نور تفصیل یې الیاس دای په دې رپورټ کې راکوي.
که څه هم تر دې وړاندې دغه ډول حرکتونه بې نتیجې پای ته رسېدلي دي خو دا ځل د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ سلګونه ځوانان او مدني فعالین غواړي تر هغو دغه حرکت دوام ورکړي چې د هلمند په امنیتي حالت کې مثبت تغییر راشي. په دې غونډه کې د جنگ پر عواملو یو شمېر حللارو هم بحث وشو. د نشه توکو قاچاق او تولید د هلمند سره د پاکستان او ایران پرانستې پوله د قانونو غیر قانوني کیندنې او قاچاق او د مرکز لخوا په هلمند کې د خلکو له مشورې پرته مقرري او ځینې نور عوامل وبلل سوچي هلمند نام نه کړی دی. د غونډې یو خبر خول زین الله ستنگزول کچیر مرکزی حکومت د هلمند نوزاد او مساکلا ولسوالۍ د سکوت عوامل ونه چړي نور ولسوالۍ به هم سکوت وکړي.
موږ یوازې د وسط جنگ په اړه باندې چې موږ څنګه وژغورو که موږ وس ونه درېږو موږ وس اصلي لاملونه ونه وایو اصلي ستونزې را په ګوته نه کړو کېدای شي ثبات سنګین ونیسي کېدای شي بل ورځ کچه کې چې زموږ ډېره مهمه ساحه ده دا ونیسي او امنیت تر دې ځایه پرې ورسېږي چې بیا نه زه خبره کولی شم امنیت کولی شي د دې لپاره باید موږ کار وکړو. دوی په ټاور کې ناست دي دوی خو سرتیری نه دی چې د جنگ کوي دوی دلته خپل اداره وکړي دوی د خپل امکانات ورته برابر کړي. دا ډېره مهمه مسله ده او باید دا کار وشي او باید حقیقت ووایي او باید حقیقت ووایي څه چې په هلمند کې رواني باید هغه وویل شي هغه مرکز خبر شي او د دې ته د حل لارې پیدا شي.
د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ ته د حرکت خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې دیوی میشه موده کې د هلمند دوی ولسوالۍ نوزاد او مساکله وسلوالو ونیول او په یو شمېر نور کې امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته پسې خرابېږي. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل او د هلمند یو تن مدني فعال توپان وزیري وای په هلمند کې چوکیو او مقامونو پر سر کشمکشونه په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازو ترمنځ خپل منځي مخالفتونه یو شمېر نور عوامل دي چې هلمند د مرکزی حکومت له پاملرنې چولې ده.
موږ په داس یو حالت کې یو چې موږ خپل عزت باید خوندي کو خپل سر باید خوندي کو خپل خلک باید خوندي کو او دغه سیمه د لوی ناورین څخه باید وژغورو.
ولې په تاسو باید وایم
هغه څوک چې زما او ستا هیلې ورباندې تړلې وې، هغه څوک چې موږ امید جین درلودې، او هغه څوک چې زما او ستا نمایندګي کوي، او هغه څوک چې د هلمند سرنوشت ټاکي، او زه ورته په تمه یم، هغه هم زما سره په ملي مسایلو کې والی نه درلودې.
په غونډه کې پر حکومت په دې خاطر د مور او میندې د چلند تور پورې سو چې ګواکې په ځینو سیمو کې وړو نامنوی ته جدي پاملرنه کوي، خو په هلمند کې چې د تیرو دوو کلونو راهیسې ګڼې سیمې وسلوالو نیولي او ان یو شمېر ولسوالۍ هم سکوت وکړ، څوک پاملرنه نه کوي. د غونډې په پای کې یو شل ماده ایز پرېکړه لیک هم صادر سو چې پکې د دې حرکت پر دوام د خلکو پر یووالي او د مرکزي حکومت نه پاملرنې په صورت کې په ولایت او مرکز کابل کې د لاریونونو یادونه شوې.
درنو دونکو د الیاس دای عمدی رپورت سره وخت شوې ده. د ماسپخین درې نیمه بجې شاین بنیرې هم را سره په سټوډیو کې موجود دي، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو. سلام شه د دې وخت مهم خبرونه. خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي شوي کاندیدانو نن د خپل څوکیو سګون پورته کړ. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپې له هند سره په لنجمنه پوله د ډزو تبادله شوې. دوی تور لګی چې په تیرو څو ورځو کې د هند له خوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي دي. پاکستان وایي خواهش نه لري چې د ټیمي وسلو ترلاسه کولو په زغل کې شامل شي. د هیواد د بارونو چارو دفتر هغه راپور رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. د مسجد قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین لداو کونیګورم په مکمله توګه تباه شوې دي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتي چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بند خوش کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودیانو ته له ایران سره په ایټمی موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. شاین بونریو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوې ده. د اونیس پروګرام سروې په دې خبرونه کې د بشري حقوقو فعال او د کوز ضلع کونسلر سایره شمس القمر میلمنه ده. د دې پروګرام قربانه زموږ همکار ملیح میرزاده ده او دا په تکراری بڼه خبرېږي.
السلام علیکم استاد مشی، په سروې پروگرام کې درته زما لیها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره لدینا سایره شمس القمر میلمنه ده. سایره له پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي چې د کوزدیر ضلع کونسلر ده. په 2013 کال کې سایره په ملکن ډیویژن کې د پاکستان تحریک انصاف جوائنټ سیکرټری هم منتخب شو. له سیاست سره د تړاو ترڅنګ سایره یو شاعر هم ده چې په 2012 کال کې د شاعرۍ مجموعه یادونه او مانونه چاپ شو. له کوزدیر نه خبرېدونکو یو ورځپاڼې اخبار خیبر لپاره لیکنی هم کړی دی. هغه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن غړی هم ده. د امن او یکجهتۍ کونسل د غړیتوب سره سره سایره د یو غیر سرکاري ادارې اسوسییشن فار بیهیویر اند نالج ترانسفورمیشن سره هم کار کوي. د خپل سیاسي هلو ځلو لپاره سایره ایوارډ هم ګټلی دی. د جینډر اینڈ ایکوالټی نیټورک پاکستان لخوا سایره د دغه جایزې لپاره نامزد شوه. هم د یادې ادارې په بورډ آف ډایریکټر کې تیر کال سایره شامل شوه. نو اوس را سره سایره د ټلیفون په لیکه ده. سایره تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
مننه
سایره چې تاسو په پروګرام کې نن را سره برخه اخلي. څنګه چې ما تاسو تعارف ورک اوریدونکو ته چې ماشاءالله سیاست سره هم تاسو تړاو دی او شاعري هم کوي، په کوز تیر کې تاسو سیاست کوي، نو اول خو بزه تاسو کوم چې تاسو تعلیمي سلسله چرته خپل پوره کړی ده؟
جی بنیادی تعلیم سے کم لیول دیکھی اور سنڈیر کارٹ پبلک اسکول آرمی پبلک اسکول اور آگے نا ابتدائی تعلیم دو لس کالا تھا 1995 نوالا سر 2007 پور امداد تھا ہم بیسک ایجوکیشن جی دے جگہ میں نے حاصل کلے دا سر میٹرکولیٹ شم اور آگے نا پس بیا دوسرا اوم کی ضلع جنا کالج پشاور یونیورسٹی تھا آگے سے نما چی کلا 2009 کی بیا میں ایس ایس سی او کرا گیارہ بارہ کم سیشن کی وہاں تھا نما پولیٹیکل سائنس اولا کی بی اے کرو آگے نا پس چیزیں نو بیا چیزیں گرا رم نے عبد الولی خان پہنچن کے مرغے کیمپس نما تیرہ چودہ کی چیزیں سوشیالوجی کې ماسترز کړی دی.
نو بیا عملی میدان کې څنګه قدم کې خدل اول زده سیاست سره د تړاو په باره کې تاسو ته پوښتنه کوم د شاعری نه اول مسه شروع کړه شاعری کو سیاست
نه جی صرف چې دا اول دا و چې زما پلان خپل باندې یو پښتو لیډر و کنه 1990 نوازه تر 2007 پورې هغه د ان پی سره پاتې شو نو هغه سیاسي کم دغه چې نه خو زموږ په جینز کې نو به چې هغه وفات شو نو هغه نه په سیاست سره راغلم کوم دا هو د وفات نه پس ما شاعري شروع کړو په 2008
کې د سیاست طرف ته رجحان ستاسو د والد صاحب لامل و شو لکه ماشوموالي نه ستاسو سیاست سره لګاو کو نه چې بیا کله هغوی وفات شي نو بیا تاسو فیصله وکړه چې خپل والد صاحب په نقشو قدم به تاسو چلیږي
اول خو لکه ماشوموالي ماحول کې ګرومنګ کېدو په هغه ماحول کې مونږ پاتې کېدو نو هم لکه سټري اکټیویټیز چې به کېدل نو هغه به زموږ د نظر د لاندې وو بیا چې هغو کله وفات شو د هغوی ځان نه یو د ژوند یو یو بیل چپټر دی بیا چې هغو وفات شو بیا ما کله چې سیاست آغاز کوو نو اول بیا ما خپل تعلیم مکمل او د هغې نه پس چې دی نو 2011 کې ما بیا د پی ټی آی د پلیټفارم نه خپل سیاسي کیریر آغاز وکړو نو څه د ماحول اثر ویلی شي یو څه اثر اوس په خپله زما شوق
دا خو لږ سیاسي غونتې سوال دی زه به ډېر په سیاست کې خو نه زور در نه کېږم خو تپوس په کوم چې تاسو د بیا لپاره ولې انتخاب وکړو تاسو د عوامي نشه ګوند او د پی ټی آی په منځ کې څنګه انتخاب وکړو
دا داسې و چې کله عوامي نیشنل پارټي خو خپل یو وخت یو ډېره ښایسته پارټي وه او مشران یې ډېر زیات ښه وو کله هغو کې یو داسې فیورټیزم شروع شو هغو سلیکټ یو خلک واغستل او داسې خلک یې واغستل چې هغه بیخي زه به بښنه غواړم که څوک بده ګڼي صحیح اصل کسان یې پرېښودو کومو کسانو چې ولې قربانیانې ورکړې وې او فالوورز یې وو د باچا خان او ولی خان بابا دا هغوی پرېښودل بیا په کې زما د پلار وفات کله وشو نو هغه هم دیونه په ناراضګۍ باندې وفات شوی وو نو هغې نه پس بیا ما د ان پی لاره پرېښودله ما ته خو دا ده چې یوازې دا نه چې پی ټی آی ما ته ډېر شي آپشنز نور هم راغلي وو نورو مشرانو هم زه بلل وم خپلو پارټیانو ته لکه مسلم لیگ نون شو لکه جماعت اسلامي شو پی ټی آی چې څه مطلب دا د خاصې ایډیالوجي نه مونږ ګڼو چې مطلب
که هم سایر استاسو د خبرې په جواب کې خودلته په پروګرام کې د ان پی څوک نشته خو همیشه زب لکاغوي کنه چې غیر جانبدارا پروګرام چلول لپاره به زدل تکې دا ویم چې عوامي نشه ګوند همیشه دا وایي چې هغوی د میرټ په بنیاد د خپلو غړو انتخاب کوي خیر دا خبره خو یو طرف ته تاسو وایي چې په کوز تیر کې ستاسو سیاسي هلې ځلې چې روانې دي په هغې کله ګرڼا واچوي چې تاسو څه کوئ هلته
مطلب دا خو همت نه لی بیلل په کار کنه کله کله یو ژوند یو امتحان چې انسان ته کیږي په هغه کې بیا مخکې تلل په کار دي بجای د دې چې یو انسان کینی او حوصله وبیلي نو موږ خو پلیټفارم یو خو یو زما د بابا تربیت و چې موږ یې مکمل لګه سي سپورټ راکړی وو چې هغه نیګیټیو مایندډ نه وو هغه یو ښه سړی وو یو براډ مایندډ سړی وو یو خو د هغو تربیت او بیا چې کوم سیاسي پلیټفارم ما ته میلاو شوی پی ټی آی هغو ما موږ ته ډېر شي اپرچونیټیز راکړل ایون که موږ په ډېر کې هم ولې نه یو خو زموږ باقاعده میټینګس کېدل زموږ ګیدرنګس کېدل موږ د سیاسي شعور راکړی شوی دی او موږ خپله لاره باندې روان یو تکل کوو د خلکو خدمت کوو او حوصلې سره
یو اورېدونکي ته وار ورکوو ټلیفون یې کړی دی چې تاسو نه څه سوال لري
ناصر خان شنوار یم د سعودي عربستان نه په اول قدم کې خو دغې خور نه مننه کوم چې دغسې وخت لکه پښتنو ته ډېر سخت ضرورت دی اپاره برخه کې نو بیا هم د سیاست ذکر وکړو هم د شعر او د شاعرۍ اول به زه دغه د شعر او شاعرۍ په برخه کې چې اوس وخت کې زمونږ خلکو ته لکه کوم رقم شاعري په کار ده او بل شاعرانو کوشش کړی هغوی ښه مثبت پیغام رسولی دی ولس ته که وګورو ولس هغه رقم ګټه نه ده تنه اخیستې یعنې په دې چې د ولس کې غوري دا پیغام په صحیح توګه رسېدلی نه دی لکه څه که مونږ فکر وکړو نو شاعرانو لیکوالانو ډېر مثبت هڅې کړي دي او کوي
زه خو شاعري چې ده نو کله زما والد صاحب وفات شو نو هغه صدمې د وجې نه بیا ما شاعري شروع کړل اول مې خپل بابا باره کښې به لیکل کول اوس چې کوم دی نو زه امن په باره کښې لیکل کوم د قوم په درد دردیگم آسان دا ایپیس والا واقعی شروع یا ملال یوسف زی یا دکی نوری نوری قوم پا درد دردیگم بس بی آغا خلو لبزنو میده قلم جب وردو شایری کو
سینو دا دوی تا پوسم دا غو کنه چی پا موجود دا وقت که کم کسم شایری پا کار دا چی اولست تا تگر تاو رسیگی
شایری حوالی سر زمایو اعتراض داره نن سبا چی کمی سندری دی دا پختو او د پښتنو او کم طرف ته پښتانه روان دي او کم قسمه شاعري روانه ده هغه دان مارکیټ هغه کته شاعري نه ده په کار مونږ خو امن نه لیکل کوو مونږ موټیویشن دپاره لیکل کوو مونږ وایو چې خلک موټیویټ شي او مطلب خلکو ته داد میلاو شي هغه سټنډرډ شم شاعري ته څوک کوي
سیو بل اوریدون کی ٹیلیفون کڑے دا غوی توار ورکو السلام علیکم
سخان در سرای ملک ور میسا جی اول سوال زما دا دے چی سیاست تا درتلل دا پارا یو سڑی تا دے یو پرتے سرا جوائن کول دل پکار دی او کنا دا ووٹنگ پزاری سرا یو پختانا جنے چی سیاست رزی دا کم الاری برازی او دویم دا شائرے پا حق لبتنا دا تا پوسو کم چی دا شیری خپلا یو سڑی مہارت دے او کنا دا یو الہام دے دا اللہ تعالی طرف پا یو انسان باندے
تا هم بندشی راتلی چی سیاسی او گن جائن کی یا ور تا غب یا پارٹی تا مشر کی بیا غور تا ٹکٹ ور کی یا پا دا قوادین او پا مخصوص کی کم سیف سیری پاگی بانے پارلیمنٹ تا یا صبائی اسم لیتا یا ڈسٹرکٹ اسم لیتا رائشتا ہے نا او بل اپشن دام دے چی او کس چی دے کاغا زنانا دا او کاغا یا سڑے دے کاغا ازاد امیدوار ہم ودرے دے چی الیکشن کمیشن سر اخفل کاغذون جمع کی او اهمیت دا وی چې هغه بی اے ډیگری هولډر وي بچلر اف آرټس یا الیجیبل وی ایجوکیشن وایز ای وی کنه هغه از انډیپندنت سیکریټریټ یا آزاد امیدوار هم کې شي او شاعری بارے کی خبره ده چې شاعری په خپل نه کیږي دا یو د زړه آواز یو الهامي کیفیت چې بتا باندې راځي یو انسان باندې یو وخت راځي هغه بیا کوي دا یو قدرتی کیفیت دی چې انسان باندې راځي یا د ډیر غم نه یا ډیر خوشحالۍ نه
یو بل اوریدونکي توار ورکو السلام علیکم
السلام علیکم زادی لسین تورای د کورمی جان سے تفصیل علی زاین یو مش ولدا د دو بسیاتی شاعری را دے واسی سی ویډیا دے او ندی د شعر ته هم سی سی رنگ کنه دی یو بل پختنه مدد دے دو سی سی ویډیا نه خدو کوکو پورا ای می تو ای سوال وسات کړه دے کوم دې کنه له وسات کړه هم
سی شاعری نه ما سی سی رنگ نه دی ور کړی یو دا چې خپل بابا مې وتا چې نو هغه درد بهر راوتی دی بیا امن طرف ته تللی مغې له ما سیاسي رنګ نه دی ورکړی حالان کې چې یو شاعر شاعر وي هغه د ټول قوم شاعري هغه د خپل وطن شاعري د خلکو شاعري هغې کې سیاست په هغې کې انوال نه دی کول په کار هغه خو صرف د زړه آواز هغه سیاست لی چې څوک کوي هغه خو د لیډر خوشامن دي خوشامندی بیل شیز دی زرا نه شاعری هغه بیل شیز دی او د څو پورې د ښځو تعلق دی نو ښځې خو ماشاءالله سیاست کې ډېرې مخکې دي ورته خو زما خپل ایډیالوجي چې کومه ده هغه د مزدورانو دپاره ده چې زه وایمه چې زمونږ ته په حقي سطح باندې او صوبایي سطح باندې زمونږ سیټس میلاو شي ولې مونږ ته ډېر زیاتې خوشحالي دي مشالي دي مونږ ته مونږ د خلکو رویه فیس کو زمون سره نوکریانې نشته مونږ په خلکو باندې ډیپینډنت یو کور والا یا کلی والا یا زمونږ معاشره والا زمونږ سره صحیح رویه نه ساتي موږ صرف د خپل د مزور کمه تفصیل ده دې د پر اواز او چې تول غواړم او خدای خو مونږ به ریپرزنت کوو هغه زیم او هغه بل سیاسي ورکر ده یا بل ده یا بل ده خپل کار مونږ کوو خو زما خپل نظر کې زمونږ مازورو نه خويندې دي چې دومره
تاسو وایي چې په سیاست کې د دوی خپل برخه پکار ده د دوی خپل کوټه او خپل سیټونه پکار دي
چې څو پوری د دې نماینده په خپل نه وی راغلي دي په مسلو باندې د دوی په احساس باندې څه پوهیږي نه
نو ستاسو د معاشرې نه څه ګیله ده لکه رویه تاسو خبر او که دا رویه څنګه بدلی دی شي آیا دې کې د آګاهۍ ضرورت دی دې کې د چا ذمواري جوړیږي بیا
دا د سټیټ ذمواري ده لکه د خدای مخلوق دی خدای ټول انسانان یو شان پیدا کړي څوک غریب دی څوک مالدار دی چا کې جسمانی کمی دی چا ته څه مسله ده چا ته څه مسله ده خو سټیټ له بازار دي چا ته مسله ده نو هغه مسله مخکې وړي شي او د هغې حل راوباسي لکه دلته اوس دې په دیر کې مزدوران سره اسپیشلي د تعلیم مسله ده زه په تاسو وایم اورال پاکستان کې د اکسسبیلیټیز مسله ده صحیح لارې نشته آګاهي نشته بل دار چی یو مزور مندسی و کور ناتینو دو کور بنیان که بخوله سنوی خور و یون نشتی جی بوجی گنی یو مطلب دا یو دولا لایف سروایول لسکول پکار جن دا دستیت سی مواری دا خور دا خلکو دشتاب جنی
او سایر استاسو خو یو کتاب چاپ شوی دی دا کتاب پا حوالا و دا شعر پا حوالا بزتا پوسکم استاسو کم بل کتاب هم نزده دی چاپ که دو تا کنن
بالکل جی جی لکھل کما اس نثر نثر لکھما اور زما خپل خیال دار چې کوم زمونږ ته پته کړه چې پاکستان کې نور کوم مسائل دي چې هغه باندې زه نثری لکھل وکم کوم زما د اپن تر زمانی چې خپل وطن ته او خپل قام ته هغه مخې ته راشي هغه باندې زه لکھل کوم لګیم ان شاء الله ریزر په یو بل کتاب هم چاپ شي کوم د احساس نوم ورکړل
احساس نومې کتاب د تاسو را روان دي ډیره مننه درنه کوم سایرا او مبارک دي شي تاسو کافی هلی زلی کردی دی داغی پی جندنه هم شوی دا پا دی پروگرام که موستاسو سر خبری و شوی او دیر خونده اکو تاس نمانه نکو دا وخرا کولو
دیر
اغلی تاسو دا مشال ریڈیو سروی پروگرام تا غواگوین ان مونگ سرد لدیر نا سایرا شمس القمر ملمانه و امید کو چه دا پروگرام با ساسو خوخ شوی بی دا اس وخلا پر را تا اجازت را کرد اللہ پامان
درنو اردونکو سروې پروګرام چې تاسو واوریدلو او اوس د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د میشتو پښتنو د قومي تشخص پر موضوع غږېدلی یو. په خبرونه کې به واورئ چې آیا پښتانه په خپل فرهنګ کې سختدریزې دي او که دا چې آیا د ترهګرۍ یا سختدریزۍ پر ضد نړیواله جګړه د پښتنو پر ضد ده او که نه. د دې خبرونې جوړونکی پامیر ساحل دی. آیا پښتانه په خپل مزاج کې سختدریزه دي او که څنګه؟ آیا په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده؟ آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد غبرګون دی او که څنګه؟ همداراز په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې د سختدریزۍ او ناامنۍ لامل دی که نه؟ د دې نور وجوهات دي. د سختدریزۍ فکر او ناامني د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځینې سیاستوالان او پوهان او بیا په نړیواله توګه ځینې شنون کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلي سیمو کې د سختدریزۍ تر شا پښتانه ولاړ دي. د بیلګې په توګه د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي. همداراز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي. دا هم ویل کېږي چې په سواد کې د انصاف سم نظام نشتون له کبله هلته د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا وروسته په سواد کې پر وسلوالو مبارزې بدل شو. په بل معنا په پاکستان کې ناامنی او د سختدریزه وسلوالو فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول ردعمل یا غبرګون دی. په نننۍ خپرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي د قبایلي سیمو پښتنو هیڅکله د جنګ لپاره جرګې نه دي کړي.
موږ به د دې انفرادي جاج واخلو، مثلا وزیرستان، بیا سوات، یا باجوړ، یا خیبر ایجنسی، یا نور قبایلي سیمه. په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپل ځان دی ویلي چې ګنی دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی او موږ د هغې د وجې نه راپاسېدلی یو. چېرته هم د قبایلي یوې ایجنسی هم ولس او جرګې د جنګ په حق کې یا د جنگ د پاره جرګه نه ده کړې، بلکې د سولې د پاره جرګې شوې دي.
ډاکټر مسعود وایي که چیرې دا خبره سمه وي چې پر قبایلي پښتنو ظلم کېده نو هغوی وسله راواخیسته، نو بیا ازبک، چیچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
که موږ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي، نو بیا د دا جواب څوک راکړي چې آیا په وزیرستان یا قبایلي سیمو کې دا ظلم دومره زیات و چې ازبک هم رال، تاجک هم رال، عرب هم رال، پنجابي هم راغی، چیچن هم راغی، د سینکیانګ والا هم راغل، د افریقي والا هم رال، یورپ هم راغی، جرمني هم راغی؟ دا څنګه ظلم و؟ دا څنګه ظلم و چې په دې کې شی کمکامي په قبایلو، منځنۍ پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکای نه اخلي، د دې بدل د پاکستان نه اخلي.
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او د سغدریځي او ترهګرۍ د عواملو څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله کې تاسو وګورئ نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د سویلي ایشیا ترمنځ اول د برتانیې د سامراج کوم دور او د هغې وروسته بیا د پاکستان په حواله چې کوم دور نو د مذهب په بنیاد استعمالول، د غیرت په بنیاد استعمالول او د پښتنو له داسې قسم تشریح کول چې په هغې کې بدل اخیستل، هغې کې په زور مسلې حل کول، هغې کې د جنگ په زیر مسلې حل کول، دا قسم تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو. چې کله داسې په دې حواله تشخص جوړ کړی شو، بیا خور کړی شي، نو یو څو مرحله داسې عمره چې د کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی، ترشلې شوی، خور کړی شوی وي، د هغې سه ایسه په خپل هم دغه ومني، یا داسې تصور کې شاید چې هغې دغه شان دي.
دا تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بې پیلوټه الوتکو تر حملو وروسته پیل شول تر کومه بریده سم دی؟ د بېلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څېړونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یو کتاب کې لیکلي، په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله قبایلي پښتانه د بدل اخیستو په مخه سغدریزه شوي دي. ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخله او د سغدریزۍ د مفکورې له خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ډرون بریدونو مخکې پیل شوی و.
یو حقیقت خدا دی چې د ډرون حمله نه ډیر مخکې، یا د امریکای یا د ناټو ځواکونو افغانستان ته راتلو نه ډیر مخکې، دلته یو عمل شروع شوی و. او یو عمل خو هغه چې کوم تبه افغان جهاد ویل، خو د هغې نه وروسته د نوي په لسیزه کې چې کوم دلته عمل شروع شو، هغې کې په پاکستان، افغانستان، هند او د سیمې په نورو ملکونو کې، په خصوصا پاکستان کې، داسې قسمه ګوندونه روچت شوه چې هغې په وسطي ایشیا او ګیر چاپیره علاقو باندې، منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لره. او هغې دپاره یې داسې قسمه خلک په هر حال تیار کړي وو، تیارولې چې هغه د ځان وژنې کې بریدونو په شکل کې موجود وو، او هغه د سماج کې د یېرو خورولو او د کلتوري ځای اخیستو په شکل کې هم هغې خپل مفکوره خوروله، او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو. نیټو ځواکونو راتلو نه ډېر مخکې او د ډرون نه ډېر مخکې په 1998 کې په اورګزو کې پوره یو قسمه خلافت جوړ کړی شو، او اغلته د سنگسار سزام اورول شو. دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دننه او پاکستان کې دننه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په هغه وخت کې شو.
همدارس ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په خبرګون کې د وسلوالۍ خبرېدل د پښتنو د ټولنې کار نه دی، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بې ګناه کس وژل کېږي نو په انفرادي توګه خبرګون خودل کېږي.
تر ورکوټ هدا پوری دا تاسو خبره کولی شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی، نو هغه ظاهره خبره ده چې اغل تکم خلک یا انتهاګر اوسېده، یا دی غلطانه ورته جاسوسي نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي، او اغل ته انتهاګر کنه اوسېده او په غلطه یو گزار شوی دی، نو د هغه رد عمل خو به هر حال یو انساني فعل دی، او دا په جرمني کې کېدی شي، او دا په فرانس کې کېدی شي، او دا په چک ریپبلک کې کېدی شي، او دا په امریکا کې کېدی شي. هغه رد عمل به هر حال موجود دی، او هغه رد عمل دا یو عمومي د اصول په شکل کې قتل ما ته نخ کاری چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کېدی شي. تاسو چې کلم سروې وکړئ، که تاسو هغه وخت کې سروې وکړې وي کله چې د 1901 کې دا نافذ شو، یا د غین وروسته 10 کاله، یا د غین وروسته 40 کاله، یا د غین وروسته 10 کاله، یا اوس که تاسو سروې وکړئ، په ټولو سروېګانو کې به تاسو ته معلومه شي چې بهرحال پښتنو فاټنو غوښته، او د فاټي مقاصد چې سوو او ستې اصلول غوښته، په هغې خو اوس باقاعده کتابونه لیکلي شوي دي. زما خیال دا دی چې داسې قسمه خبره کول چې دا د انتهاګرۍ په ضد جنګ، پښتنو سره جنګ دی، یا د ډرون د حملو رد عمل ځانوجون کې حملوال پیدا کوي، ما ته نه ښکاري چې دا حقیقت سره موافقت لري.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سغدریزي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي. دا وایي د سغدریزي مفکوره تر یو څو کسانو محدوده ده، چې پکې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي، او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده.
ټول دا وایي چې موږ غزا کوو، اسلام راولو، په ټول جهان یې راولو، او موږ عالمی ایجنډا لرو، او عالمی ایجنډا لرونکي خلک چې کوم دا د القاعده نه متاثر وو، د القاعده سره بیا اړیکې لرونکي شینه به نورمو. مثلا په دې کې د پاکستان ستراتیژیک پالیسی چې موږ په افغانستان کې یو فوجی جوړیت لرل غواړو. د پاکستان ملا نری ده دا که په هندوستان باندې F-16 جهاز بمباری کوي نو په دلی نه چې واپس کېږي نو د ملا نری ده نیخ د پاکستان نه وځي. نو دلته په ګاونډ کې یو داسې ملک پکار دی چې هلته دا جهاز کینی، پیټرول واچي، پایلټ یې آرام وکړي اور غنه پس بیا تازه شو بیا په هندستان مامله وکیل داس یو ملک ورته پکارو دی ته وی سټریټجی ډاکټر پالیسی.
ډاکټر خادم حسین وای د سغدریزی مفکورې خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه درسولې، نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کیدای شي؟
ماته دا ښکاری چې دی انتهاګرای د دې پښتنو په وطن کې دی خوریدو یا د خورولو او دغه مفکورې د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې بهر حال نو او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژنده، ځکه دغه سیاسي تحریکونو کې هغه د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجودو یا په نورو ګوندونو کې مو د پاکستان پیپلس پارټي ګوندونو کې یا نور ګوندونو چې کوم دلته موجودو او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شکل کې دا هغه ګوندونو چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله، داسې په افغانستان کی چکم گوندونو زیات نمائندگی دخل لرلا، اغي د دې عمل په ضد داسي غنل چې دا جوړ کړی شوې تشخص ته پښتنو او په عمومي توګه پښتانه اجتماعي توګه باندې پښتانه دا د انتهاګر فکر نه ډېر لري راغلي، د دې فولکلور دینه هېر کړی شوې ده، د دې اجتماعي حکمت دینه هېر کړی شوې ده، د دې فلسفه فکر دینه هېر کړی شوې ده، د دې سیاسي ارتقا نه دې رسپاتې کړی شوې دي، د دې معاشي وسایل باندې نور خلکو قبضه کړی دي یا معاشي وسایل کې دي تېس نه ملو شوې بنصفي سره شوې ده.
ځنې شنون کې وای په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه. په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وای کدا خبره رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو په شمیر کې نه وای او باید د سواد ټول غلس یې ملګری وای.
تر څو پر چې د سواد تعلق دی په سواد کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو په رواج باندې فیصله ده او په شریعت باندې فیصله ده، دا په وخت کې ملته وه پښتو سرکاري ژبه وه، انصاف به زر ملاوي دو. په دې کې هیڅ شک نشته دی او چې پاکستان راغی نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغی نو یو سواد ریاست دوی کنټرول نه کړی شو، صحیح نه کړی شو، الټه خراب کړو، نور ته اندازه چې نور پښتنو بلوچ او سندھی او بنگال سره بیا سکړي. نو دغه مسله که د سوات په دې اړخ راوچته شوې وي نو بیا خو په کار ده چې د سوات ولس مکمل مرسته ورسره په کار ده چې د مولانا فضل الله فوج یا لخکر دا 2003 نه وي، په کار نه ده چې پاکه کې جیش محمد وي، په کار نه ده چې پاکه لشکر طیبه حمایت وي، په کار نه ده چې پاکه پنجابي راغلي وي دا ملګرتیا کولی، په کار نه ده چې بیا کچرته د سوات د دن د ریاست مسله وي نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله. نو ازبکو ته څه تکلیف و چې هغه د سوات د نظام نه تنګ شوي؟ هغه نه سوات پېژندلو، نه ولې سوات پېژندلو، نه ریاست پېژندلو، ځکه دا انتهایی لوی جبر دی.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سغدریزی او وسلوالۍ مفکورې له پښتنو سره تړل کیږي.
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي، دا ډېر په منظم طریقه باندې شوی دی. دغه د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوی چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي. دغه قصدن دا خوده لیکل چې دغه ټول قبایل را پاسېدلې دي او پښتانه دي او بلکې دوی ته پښتون کم پرستیم یو وخت کې ویل. دا دروغ ثابت شو او دوی به پنجابي طالب نوم نه اورېدو. نو د دې د وجې نه زمونږ دا قصدن عملن چې کم پروپیګنډا وا ادا وا چې خلک د لشکر طیبه ذکرونه کی، د جیش محمد ذکرونه کی، د لشکر جنگ به ذکرونه کی، د سبا صاحب ذکرونه کی، صرف پښتون او طالب، پښتون او طالب خو هي او دوی ته خو چې ګور دوی جامع هم دسی دي، دوی ټوپک مر وخت هرالي، دوی جنگ هم دسی کوي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ډاکټر خادم حسین زیاتوي کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سغدریزه او وسلوال وای نو بیا د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریک ولې دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل؟
اسانه خبر ده دا خدای خدمتګار تحریک چې کوم په عدم تشدد بنیاد باندې وو دا څنګه کېدای شو چې هغه په د شلمې پیړۍ په رومبنې دوه لسیزو کې او بیا تر څلورمې لسیزو پورې دومره اکثریت اصل ک چې دلته خبر پښتونخوا کې حکومت جوړ ک؟ دا څنګه ممکنه وه که پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي؟ یو دیم لک لم مخکې لاړ شي، دا علاقه چې وکنه دا چې کوم وطن د وسطي ایشیا نه را روان شوی او سویلي ایشیا ته رسیدلی دی په دې به د وسطي ایشیا نه غټې غټې قافلې راتلې او هغه به تجارت د پاره راتلې، هغه به لاهور ته راتلې، ملتان ته راتلې، بیا به دلی تتلی او دا بتاسو یو نه د چینانو چې کوم دلته سفرنامه لیکلی دي د سفر احوال لیکلی که هغه البیرونی د سفر احوال لیکلی دي که نور د سفر احوالونه لیکلی دي چرته هم دا نه ده شوي چې پښتنو په هغه قافلو حملې کړي دي ځکه چې هم په دې لاره را روان وي که نه چې کله هم د ماشي ته ګدو یا د هغې د سماجي ارتقا ته لاره پرېښودل شوې ده بیا انتهاګري چرته هم په نظر نه راغلی.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کله چې پښتنو ته د هغوی سخدریزه شکل خودل کیگی نو دا د پښتنو پر ماشومان او ځوانانو ډیر بد اغیز لري.
مجموعی دا صورتحال چې کم دی دا په ماشومان ډیر لوی بد اثر اچي. دا ډیر لوی په لوی باندې ډیپریشن چې ورته وي مایوسی چې ورته وي نو هغه راولي او دا دوی ته د تنهایی احساس ورکوي.
اوریدونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې پښتانه په خپل فرهنګ کې نه خو سخدریزه دي او نه هم متشدد. تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د سخدریزۍ مفکوره له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري او دا چې دا مفکوره پر پښتنو تپل شوې ده. له دې سره سره دا خبره هم ناسمه ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد جګړه ده او دا چې پښتنو د غبرګون او بدل په توګه ټوپک په لاس کې اخیستی دی. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو د خالد اورزې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم څلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په څلور نیمه بجو